د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود پنځمه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابر ده. زمونږ خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو پرون له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته یو ځل بیا سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنګټن به د ایران اټومي تړون ته ستون شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون مخام سره ولیدل. د افغانستان د دولت مرکچی ټیم پر خپل ټویټر په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې د دوشنبه د ماښام ناسته ناست یادونه کړې او ویلې دي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو دنده واخیسته چې دې غونډو ته دوام ورکړي. وروستی ور دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناست وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز په یو ټویټ کې ویلي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز پر ښکېلو خوا وغه کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات دي یوه ورځ هم نسپموي. نن په افغانستان کې د کووید-19 ناروغي پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در یک برنامه کې در هر ریاست جمهوری قرار است
تمه ده ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروګرام جوړ شي. په دغه پروګرام کې به د کووید-19 واکسین د ټاکلو کټګورۍ له مخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغه 15 لک دوزا واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده چې دا واکسین 2.5 لک روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید-19 د اخته کسانو ټول شمیر 15,500 ته رسیده او د دې وبا له لاسه د مړو شمیر هم 2,422 یاد شوی. ازادي رادیو خبرونه اوري. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکوي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړای دی. ښاغلی مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي دي چې د ایتالیا پر سفیر برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعیت څرګندونه کوي. د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلونکي سره هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایتالیا وژل شوی سفیر 43 کلن و. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقه عملی کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. اخوا د ایران مذهبي مشر آیات الله علي خامنهي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنیسازی ما
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنیسازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنهای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. جوسپینی پترنو شپږ نوي کلن دی او د تاریخ او فلسفې پوهنځی یې ولوست. پترنو په دوهمه نړیواله جګړه کې سرتیری و او له جګړې وروسته یې د ایټالیا د اوسپنې پټلۍ په شرکت کې کار کاوه. پترنو د هغو هیلو په اړه خبرې کوي چې له نوي کلنۍ راوروسته یې په فکر کې وو.
د راتلونکي لپاره زما پروګرام هم دا دی چې ډیر وخت لیکلو ته ورکړم. غواړم ټول هغه متنونه چې نه مې د لوستلي د راتلونکي لپاره ولولم. دا زما هدف دی.
جسیپی پترنو چې ځوان لمسلیان لري د کمزوري اقتصاد له کبله په ځوانۍ کې درس نه وویل. هغه د فراغت پر سند سربیره د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه افتخاري لقب هم ترلاسه کړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خپرو. و باورې چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر مسکو ته ځي څو د افغانستان د سولې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. پوره یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه په افغانستان کې ثبت شوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. په یو بل راپور کې د سونګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه واورئ.
که گاز کیلو با 40 روپیه یا 50 روپیه و خوز پا خواشنه سره چی پیو سردیش روپیه شوی هم دارنگا غوری هم دارنگا وره.
پناره والو مسائلو که با واوری چی اروپایی طولنه پا کانگو که دی ایتالیا دی سفیر تر وجل که دورست دی هواد وزیاد دی دیر اندیخ نیوار بللی. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونه لومړی راپورته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د پروسې او سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. د خبره د ښاغلي اتمر سلاکار باری سلام ازادي راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلی اتمر به له خپل سیال سیرګی لاوروف سره په دو اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او له ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باری سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راست یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. د روسیې چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ییزه اجماع، ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په مسکو کې وي. له هغه وروسته چې طالبانو له امریکا سره د 2019 کال په فبروري کې تړون لاسلیک کړی، روسي چارواکو په ښکاره د دې ډلې له پلاویو سره کتلي او وخت په وخت د افغان سولې او راتلونکي په اړه څرګندونې کړي دي. تر ټولو وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وې چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې وه او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه چاره بللې. د کابلوف د تېرې اونۍ دغو څرګندونو په هماغو لومړیو دوو ورځو کې د افغان حکومت تند غبرګون وپارو او هغه یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې وبللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکېچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا معلومات ورکړل.
تمه ده د ناستو پر مهال د اقتصاد او سوداګري په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم له سوله ییزې لارې د افغانستان د وضع د هواري او د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
زخاروفا زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د خبرو ښکېلې خواوې په تخنیکي مسلو ایسار دي او لای د اوربند په څیر په مهمو مسلو خبرې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې ناهیلي کړي دي. له دې ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تېره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري. خغلی فردا دوشنبه له انګلستانه په دې تړاو ازادي راډیو ته غږیده.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته بدلون ورنه کړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارو وقت سره هم د اتمر د راتک په اکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستی. تازه تر ډېرې مودې وروسته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دوشنبه خبر ورکړ چې ماښام مهال د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د خبرو شوي بیانو له مخې په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوي ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو او په نورو هیوادونو کې په دې وایرس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړنی ولایت و چې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. په دې راپور کې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو ته کتنه شوې.
کورونا همی باشه که همی شرما خودگی کامی شکر مستهی سیاست
د یو زر درې سوه اتنوي کال د کپ په پنځمه د افغانستان په لویدیځ هرات کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس و چې د ایران قم ښار ته له تلو وروسته په کووید 19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له دوه میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا وایرس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا وایروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین لبیزی ترکیه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نه شوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی پیښه ثبت شوه د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوي و او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره کار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
مریضا
خو تجربه بستر کردیم و تداوی. د هرات د حوزوی روغتون د انتانی برخې پخوانی مسول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچا د کورونا وایروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو. د هرات د حوزوی روغتون انتانی برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا وایروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شد
ښاغلی بسیم یو نه تکرار کیدونکی څیره وه او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې د هغه نوم اخلم خبرې نشم کولی. هغه داسې کس و چې د خلکو لپاره یې ځان قربان کړ. د افغانستان په طبابت کې اتل انسانو
انسان قهرمانی بود در عرصه تبابت افغانستان.
په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. له دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,500 افغانان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,300 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا وایروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا وایروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کورونا په کور تېره کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوه. ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بیرته روغ شوم.
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربه ډېر شوه. اوس افغان حکومت د کورونا وایروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی. په دې ورسیو کې د هند لخوا د جوړ شوي واکسین لومړی محموله افغانستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا مسؤولان وایي 250,000 کسان به د کورونا وایروس واکسین ترلاسه کړي خو لومړیتوب به روغتیایي کارکوونکو امنیتي ځواکونو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهر
مونږ له هندوستان څخه 15,000 دوز واکسین د مرستې په شکل ترلاسه کړ. دا به 250,000 کسانو باندې تطبیق شي او خپل قانوني مجوز یې د روغتیا نړیوال سازمان څخه ترلاسه کړی.
اوس مال ډېری افغانان کورونا وایروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤولان بیا د تل په څیر د کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د یو کال د پوره کېدو په اړه راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. قدرمنو اوریدونکو او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
عرب نیوز انګریزي ژبې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دی ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړي. د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړه د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي و چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستې ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شوو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکنډي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی د ورځپاڼې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی و رسمي نامزاده شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه نه پوهېده چې څه ډول یې ویر وکړي. درې دېرش کلن رضایی ویلي که څه هم ما خپله مینه له لاسه ورکړه خو نه مې شوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم ځکه زموږ دواړو کوژده نه وه شوې او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه وه پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2018 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپروه و چاودید. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 18 کلنه راهله منجي وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کیښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د آغلې حسینی او آغلې منجي وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکنډي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو درې ورځې وروسته هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ موادو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمېر معترضانو او د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤوف د نه خلاصېدو په غبرګون کې دریو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې او په عین حال کې یو شمېر لویو مسافروړونکو او باروړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کارمندیز وکړ. خو کابل کاریان اوس وایي د خوړو او سونګ موادو پلورونکي چمتو نه دي چې د خوراکي موادو او سونګ توکو بیې راټیټې کړي او په پخوانیو بیو یې وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمېر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. ټول په فقر کې ژوند کوي.
ظاهر به هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د افغانستان نظر چې مالي مواد ځان ته جوړ کړي. افغانستان د تجارت
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تېرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوي دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی چو ده احتکار مخونی سی لچو رزورایی سی پچو ولایتونو کیز مو گروپونا کار کوی او هغا اتیوالو تا چه تو کی پلوار بای پلوری خبرداره ورکرل شوی او ده زینو بیا حتی ترل شوی دی.
هشدار دیدن
د خوراکي او سنتو کول بای پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو په شتون کې د یو شمېر ورته مواردو له امله د توکو بیې ډېرې لوړې شوي چې ژر بیا نه دي راښکته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر له وژل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د دې هیواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. د جګپړی ایټالوي ډیپلومات او ساتونکی د خوړو د نړیوال سازمان له یو موټر چلوونکي سره پرون د کانګو په ختیځ کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 1990 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو ډیپلومات د دندې پر مهال وژل کېږي. جزئیات د سفیولا ستانګزی پراپور کې.
د اروپایي شورا رئیس وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. چارلس مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي په کانګو کې له سولې او امنیت باید ډاډمن شي. د هغه په خبره اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي د ایټالیا پر سفیر باندې برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعې څرګندونه کوي. د دغه کمیسیون ویاندې نبیلا مسترالی په دې اړه وویل
د ملګرو ملتونو پر کاروان برید او د ایټالیا د سفیر د وژنې راپور مو ولید. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. موږ دا وضعیت په کانګو کې د اروپا له پلاوي سره تعقیبوو. د بهرنی سیاست مشر د بهرنیو اړیکو شورا ته راپور ورکړي او له ایټالیا ملګرو ملتونو سازمان او په کانګو کې د تاوتریخوالی قربانیانو سره یې خپل کلکه همدردي ښودلی.
د ایټالیا حکومت وایي په کانګو کې د دوی سفیر لوکا اتانیسیو لیو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د یو موټر چلوونکي سره په ګډه هغه وخت ووژل شو چې وسله والو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایټالیا وژل شوی سفیر درې څلوېښت کلن و. په کومه سیمه کې چې دا برید شوی له پلازمینې ګوما سره 15 کیلومتره واټن لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دغه سازمان پلاوی او د ایټالیا سفیر یو ښوونځي ته د خوړو د رسولو په حال کې و چې دا برید پرې وشو. رویټرز خبری آژانس د کانګو د چارواکو په حواله لیکلي چې بریدګرو لومړی ډزې وکړې او وروسته یې د ایټالیا د سفیر موټر ودراوه. لومړی چلوونکی یې وژلی او هڅه یې کړې چې سفیر او ساتونکي له ځانه سره یوسي. کله چې بریدګر له مقاومت سره مخ شوي په سفیر او ساتونکي ډزې کړې او هغوی یې وژلي دي. په منځنۍ افریقا کې پروت کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د افریقا له بېوزلو هیوادونو دی. شپږ کاله پکې له 1996 تر 2002 پورې جګړې څه باندې 4 میلیونه کسان ووژل او 10 میلیونه نورې بېکوره کړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو غړو له نږدې 15 یو ځنډ وروسته پرون ماښام په دوحه کې سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د یونما مشر د برالاینز په یو ټویټ کې ویلي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. نن په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. افغانستان د هغه 15,000 واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکوی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. ښاغلی مایکل ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنګټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل جوزیپی پترنو چې 96 کاله عمر لري د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. پترنو د تاریخ او فلسفې پوهنځی ولوست.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې سید الله دی. اوس مهال د 12 ټولګي متعلم یم. امتحانونه را نږدې دي او خپله د کانکور امدګي امدګي مې نیولې چې آینده کې پوهنتون ته لاره پیدا کړم.
څه ډول تیاری دی ورته نیولی؟ یعنی د اوس څه ډول درس وایې؟
موږ خپله د خپله تکراری درس دی. یعنی د لسم یو لسم دو لسم مثلا د ریاضي کیمیا فزیک ځانن ته خپله استادان موږ ته تدریس کوي.
څومره وخت وشو چې تیاری دې نیولی ورته؟
ډیر وخت کېږي. لکه اول موږ اساسات وایو، یعنی د یو لسم سن په اخرې کې، بیا یو ورځ چې موږ دو لسم زم ته، بیا دو لسم په اولای کې موږ خپل آمدگی شروع کوو ترسو چې د کانکور امتحان رسیږي. او په دې کې ویژا کانکور هم شته چې څوک تیز درس وایي او هم تطبیقات هم شته. چې اوس مهال موږ آمدگی خلاصه کړې خپل تطبیقات کوي.
فکر کوي کې یو څوک دا د کانکور تیاری کورس ته لاړ نشي بیا هم کانکور کې کامیابیدلی شي که نه؟
کامیابیدلی شي، خو تاسو فکر وکړئ د افغانستان نصاب چې دی ستړی کیدونکی نصاب ستړی دی، یعنی باید آمادګي ولري لکه د نور نسبت نور دولتونو په شان دی. لکه هغه دولتونه چې دي لس کاله درس وایي نه وروسته دوه کاله کالج وایي بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي. افغانستان پل دولس کاله درس وایي او بیا وروسته کانکور ته امتحان ورکوي هغه نه وروسته بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي. یعنی لږ ستړی کیدونکی دی، هغه خاطر باید آمادګي ولري چې انسان وکولی شي کامیاب شي.
ستا خپله کومې رشتې خوښیږي چې غواړي ورکامیاب شي؟
زما خو خپل علاقه او شوق چې دی د طب سره دی، او زما کوشش خو دی چې زه جګې نمرې واخلم او کوشش مې تر اوسه پوره کړی دی. خو معلومیږي به چې هر انسان خپل لیاقت ته وړتیا پورې نمرې اخلي چې څنګه کېږي وروسته هغه به وروسته نتیجه کې معلوم شي.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه هم زیاته مننه.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره وو. د ازادۍ راډیو یوه بله خبری مجله پیل شوه چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. سرور صاحب ستړی مشي.
تکال صاحب تشکر.